سلامونه او احترامات دا د وایس اف امریکا دی و دا او د بی بی سی نسره نه خبرونه سره زستا سی قربنا بهشت تلاش تاسو ته شرغلس وایم بی بی سی نسره نه خبرونه ده تاسو ته د میشه په شانوې مده پاکستان د سهار پش بجې باندې د افغانستان د سهار پر پینځنیمي او د واشنگټن ډي سي بیا د مخسن پاته بجې باندې د دوه سات لپاره پښندي وړ باندې وړاندې کیږي د خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم د محل پښندي وړ باندې کتلای سي پر تلویزیونانو باندې هم او پر رادیو غن باندې هم مجاورې د لایسي نو د فیسبوک او یوټیوب لاري څخه خپل پیغامونه او نظرونه سره وړاندې کولای سي او د ټلیفون شمیره به هم در سره شریک کړو چې تاسو په دې خبرونه کې کولای سي د ټلیفون لاري زموږ سره مل سي ټلیفون شمیره ده 00202205003 خبرونه پاول سات کی اهم برخه کی تاسو ته د سیمیاو د نړۍ تازه خبرونه وړاندې کو او په دوهمه برخه کی د خبرونه بیا یو ځانګړی موضوع راوړو نن هم د خبرونه په دغه ترتیب مختبی آیو په خبرونه کی د سیمی د نړۍ سره تړلې تازه معلومات هم در سره شریکو او تازه ریپورتونه هم لرو هغه به هم در سره شریکو خو په ګورو چې 2023 کال دی د دسمبر میاشت او دلته د ولسمه نیټه ده خو په سیمه کې بیا د ولسمه نیټه ده رب سو تازه خبرونه وګورو سیمه کې روان دي او په نړۍ کې روان دي د اوکراین صدر ولادمیر زلنسکی چې د مهال د امریکا په سفر دی نن په واشنگټن کې د صدر جو بایدن او د امریکای د کانګرس غړو سره ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو نه یې د روس د يرغل خلاف اوکراین سره د نورو مرستو غوښتنه کړې ده دوګل دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي یوې غونډې ته زلنسکی وویل اوکراین په فضا کې کامیابی ته ضرورت لري هغه غوښتنه وکړه چې دا اوکراین فضایي دفاعي نظام بهتر کولو لپاره دی ورته مزایل ډرون او جنگي جهازونه ورکړل سي زلنسکی ویل په کار نه ته چې سیاستدانان اسکر پاتا راولي ځکه چې دوی وسلو ته ضرورت لري او ازادي اتحاد ته اړتیا لري د وایټ هاوس د نېشنل سکیورټي کونسل ترجمان جان کربي خبري اعلان وته ویل بایدن به په اوکراین کې د جنگ د میدان په اړه د زلنسکی نه تازه حال اخلي او دا خبره به واضح کوي چې امریکا به د اوکراین ولسره په دې مشکل وخت کې ملاتړ دوامدار ساتي بلخواته پسیمه کی د خیبر پښتونخوا په ډیرا اسماعیل خان کی پامنیتی ځواکونو برید باندې پښتنو سیاستوالو اندېښنه څرګنده کړې ده او امنیتی ناکامۍ بللې ده حکومت وايي د تراګری د خاتمه پوری په جګړه روانه وي د پاکستان پوځ تیر ورځ ویلی و په ډیرا اسماعیل خان کی به فوزی پوسټا برید او یو بل نشته کی پنځه ویشت پوځیان وژل سوي او پوځ د تراګرو پر ضد عملیاتو او نشته کی د دوه ویشت تراګرو د وژلو دعوه کړې ده د جهاد پاکستان په نوم ډلې په فوزی پوسټو د برید ذمہداري منلې ده او یو بل خبر هم غواړم در سره شریک کړو چې د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خانه جنگي پر مهال په میانمار کې د کوکنارو کښت زیات شوی او په درويشت کې 2023 کال کې میانمار د افغانستان نه زیات افیم پیدا کړی دی په تیرو دوه لسیزو کې به دنیا کې تر ټولو زیات افیم په افغانستان کې پیدا کېدل خو د کوکنارو په کښت د طالبانو د بندیز له امله په 2022 کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته 2,03,000 هکړه علاقې نه سش کال 11,000 هکړه ته کم شوی دی په کال 2021 کال کې په میانمار کې د پوز د کودتا په ترڅ کې خانه جنگي شروع شو او د خانه جنگي پر مهال کروندګرو د کوکنارو کښت زیات کړی دی په جنوبی ایشیا کې د افیمو د پیداوار په اړه د نهې اهم سه شنبه په ورځ شایع سوی ریپورت کې ملګر ملتونو ویل تیر کال په میانمار کې په 3% علاقه د کوکنار کښت کېدلو او په 2023 کال کې په دغه رقبه کې 3% اضافه وسوه او د کوکنارو د کښت لاندې رقبه 40,000 هکړو ته ورسېدله همداوه خبرونه د دې خبرونو تفصیل تاسو کولای سي د ډي وي پر وی پاړي باندې ولولې او که نه سي کولای چې لاسر سره ته پیدا کی بیانو ان ټي ایچ لینک لاره هم تاسو دا لاره موندلای سي دا چې تاسو پیغامونه ته به هم راځو او ټلیفونونه به هم اخلو، خو دا غسه به مخکي مرسره یو شمیر ویډیو راپورونه هم دی ولارد بسو. یو راپور ته دا راپور هم د ډیوی همکار ارشد حسین راته چمتو کړی دی. سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د پھانسی د سزا خلاف صدارت ریفرنس باندې نږدې یولس کال پس اورېدنه کړې ده. د نه کسیز بنچ یو جج ویلي چې ستر عدالت د بوټو د مقدمه فیصله اورولې ده او یو وخت مسوې مقدمه دوباره څنګه کتلای شي هم په دې اړه نور تفصیل تاسو په دې راپور کې وړاندې کوو.
د سپریم کورټ چیف جسټیس قاضی فایزی سا پلنډا لیکلی حکمنامه کې ویلي چې دا وخت د سپریم کورټ پر وړاندې تر ټولو زوړ صدارتي ریفرنس پروت دی چې پریکړه کېدل پرې اړین دي. د مشر قاضی وزارتي ریفرنس په آخري ځل کال 2012 کې اوریدل شوی وو او بیا له بده مرغه د هغې وروستو نه دی اوریدل شوی. په دې موقعه د پیپل ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری او د ګوند مشر بلاول بټور زرداری هم په عدالت کې موجود وو او د اوریدنې وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې بلاول بټور زرداری وویل ججان دوی ته د پیپل ګوند وجلې شوی مشران بیرته نشي ژوندې کولې، خو دا فیصله دی ورکړې چې ذوالفقار علي بټو مظلوم وو.
دا ریفرنس د ستر عدالت لپاره یو امتحان دی او دا ادارې ته موقع په لاس ورکوي چې په لمنې لګېدلې د وینې داغونه وینځي.
پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته د خپل سیاسي مخالف احمد رضا قصوري د پلار نواب محمد احمد خان قصوري د قتل په تور کې کال 1978 کې د مرګ سزا اورول شوې وه او هغه کال 1981 اپریل میاشت کې تیزندي کړې شوې وو. پیپل ګوند د ذوالفقار علي بټو پانسي عدالتي قتل ګرځوي او دا د هغه وخت د پوځي عامر جنرال ضیاء الحق د حکومت د فشار نتیجه بولي. د پاکستان د لومړي منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د تیزندۍ په اړه د صدارتي ریفرنس دوران د قتل په قضيه کې مدعي احمد رضا قصوري وړاندیز وکړو چې باید پر ریفرنس اوریدنه د راتلونکو انتخاباتو نه پس وکړي شي، ځکه چې پیپل پارټي دا په انتخابي مهم کې د ګټې لپاره کارول شي. ولی مشر قاضي ویل عدالت دا مقدمه نور ځندول نه غواړي.
لیکن مې نه جو ایک پوائنٹ لیا
ما دا نقطه راپور تکړه چې استر عدالت د ریفرنس دا ورېدو جوګه دی او کنه. کدا سلاره جوړه شو نو بیا به هر کس چې د مرګ سزا وار شوی وي هغه به سپریم کورټ ته ریفرنس راوړي او دې سره به د مارانو پیټارګه پرانستل شي.
د ریفرنس دا اوریدنې په محل جسټیس منصور علي شاه سوال راپور تکړو چې عدالت د بټو د قضیه فیصله اورولې ده او بیا کتنې هم خارج کړې و. عدالت یو ختم شوی مقدمه څنګه اوریدي شي؟ فیصله که خراب هم و خو بیا هم د ستر عدالت فیصله حتمی ده او بدلیدلې نشي.
اسرات دادی چې دود کا دود پانی کا پانی چې هو از ریسپانسیبل فار دټ پوزیشن هغه نسیم حسن شاه سټېټمنټ پر ریکارډ وای هی واز ا ډاګ جج. نو دا ټول خبرې دي نو نیشن به ګډ دی دا پاره بالکل دغه جوډیشری بخپل مقام اچته دی کیس کې.
پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری دا ریفرنس 2011 کې سپریم کورټ کې دایر کړی وو او د دیشپګ اوریدنې شوی او لومړی اورونه په کال 2012 کې شوی و. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن لیدونکو اوریدونکو تاسو ته د بیبیشي نسارانی خبرونه ده. بیا هم تاسو سره راغلاست وایم په کښې کې د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه باندې دا مهال ګوري او د خبرونه د دوشنبې یا هم د ګل د ورځې نیولې بیا د جمعې تر ورځې پورې په ژوندۍ بڼه تاسو کتلی شئ او اورېدلی شئ. او بیا د شنبه یا هم خالی او اتوار یک شنبه په ورځ باندې بیا دغه خبرونه تاسو په تکراری توګه باندې ګوري. نو کاغه وخت تاسو موږ ته ټلیفونونه کوئ یا هم مسیجان کوئ او موږ شریکولی نه سو یا ستاسو ټلیفون ته ځواب نه سو درکولی. نو په دې پوسی چې خبرونه په ژوندۍ بڼه نه در روانه را بس ساسو پیغامو ته د فیسبوک او یوټیوب خواته به هم کتنه کوو. اول خو به ټوله سلامو ته وعلیکم سلامونه وایم او د دې تر څنګ او ګورو چې څه پیغامونه تاسو راستولې دي. شلکی مروت څخه افسار زمان صاحب سلامون را لېږل دي. نو وعلیکم سلام. او د خیبر جمرود نه مینا بادشاه صاحب سلامون راستولې. نو وعلیکم سلامونه. جمیل احمد سلامونه را لېږلې دي. نیکی هیلې احترامات مې وای قبول کړي. نو وعلیکم سلامونه وای که او د ډیور ټول ټیم ته سلامونه وړاندې کړي. نو ټول ټیم له خوا څخه به زه وایم چې وعلیکم سلامونه. دوی لیکي چې پروګرام شایسته دی او وای په هناوړه کې ناجایز د سبز جنوبر جنګلات کټای شروع ده او هناوړک په جنګلات شایسته دی مګر جنګلات افسران د جنګلات افسران غور نه کوي. جمیل کاکر د هناوړک څخه میسج کومه. بالکل هناوړک خو ډېر شایسته ځای دی او واقعا هم چې ډېر شینګیا لري او که دغه شینګیا ته باید چې پام وسي او که واقعا هم شینوالی ځینې ورک سي نو بیا به ډېر خوند هم نه وي. خو ډېره مننه کوم جمیل احمد وروره د پیغام راستولو څخه. ټول سلامو ته وعلیکم سلام. تیراوال پښتون هم وایي په خیبر ایجنسي تیرا سیمه کې د پاکستان پوځ دوی لیکي چې په 15 مزوران په ډزو ویشتل دي او په وایي په دوه پکې مړه دي. یو پکې 15 کلن ماشوم هم و. سبا ته به تیرا سیمه کې احتجاج وي. نو تیراوال پښتون صاحب بیا هم چې څه نوي معلومات موږ ته دا خبرې موږ پخلی نه سو کولی او موږ څه تازه معلومات وي نو هغه به ستاسو سره شریکوو. بیا هم مننه ستاسو د پیغام څخه. عزیز خان سلامون را لېږلې. نو وعلیکم سلام. او حبیب سید جوهر صاحب تاسو څه لیکلي دي څه وایي؟ ستاسو پیغامونه ډېر راسته وي خو ستاسو پیغامونه یو شرق وي یو مغرب سي کوي داسې پر موضوع باندې نه یعنی په یو داسې ترتیب باندې نه را روان. خو بیا هم مننه ستاسو د پیغامو څخه. شو ګورم نور څه داسې پیغامونه دي چې شریک سي او تاسې څه لیکلي دي. سټیکرونه هم ډېره روان ده. سټیکرونه هم ډېره مننه کوم. او بخت الله خان هم وایي بخت الله هیبت خیل وایي چې سلامونه ستاسو پروګرام یې ډېر خوښ دی. ډېره مننه کوم ستاسو څخه چې د خپرونې کې راسره مل یاست. تر هغو چې ستاسو ټلیفونان راځي او نور پیغامونه راځي را پسې بل راپور ته دا راپور هم د ډیوي همکار حفیظ الله ستوري شیرانی د بلوچستان څخه راتاستولی دی. د بلوچستان له تربت څخه د احتجاج کوونکو لاریون کوټې ته رسېدلی. د لاریون ګډونوال د پاکستاني عسکري ادارو د عملیاتو د وژل سوي ځوانانو د وژنې د پلټنو ترڅنګ په صوبه کې د پولیسو د جالي مقابلو د بندېدو او لادرک بلوچانو د موندنې غوښتنه کوي. نور تفصیل تاسو په دې راپور کې وړاندې کوو.
د کوټي سرياب مل سیمه د احتجاج کوونکې د بلوچستان له بلوچ میشتي سیمه تربت څخه پر شپږم دسمبر لانګ مارچ راایستلې وو چې شپږ ورځې پس د دوشنبه په ماښام کوټي ته رسیدلې. د نورو اغیزمنو بلوچو کورنیو د غړو ترڅنګ په دې احتجاج کې تیر میاست وجل سوي ځوان بالاچ بلوچ کورنۍ هم شامل ده. دوی وايي انصاف دی ورسره وسی.
مې عقل خپل حق مانګتا هم
حق وارم. زمازوی خو لاړې چا چې زمازوی او سلور واړه مړکړي هغه د اف سی والا ته دی د مرګ سزا پانسی ورکړل شي.
اور بعد هم کوټ نه جا
د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډی روان کال د نومبر د 22م او 23م په منځنۍ شپه په تربت کې د څلورو وسلوالو ترهګرو د وژلو دا وکړي و. په وژل سوو کسانو کې بالاچ بلوچ هم وو. د هغه کورنۍ تور لګولې بلوچ د اکتوبر په وروستیو کې پاکستانی عسکرو له کوره پورته کړی وو او پر 3 نومبر بیا د هغه گرفتاری ښکار کړل شوی و. پر هغه مقدمه درج کړل شوی پر 23 نومبر عدالت ته وړاندې کړل شوی او عدالت بیا د سیټری پولیسو ته د 10 ورځو لپاره پریمان ورکړی وو، خو وروستو د هغه مړی وموندل شو. سیټری هغه وخت بیان خپور کړی وو او پکې دا وسوی و چې د بالاچ وسلوالو ملګرو د عملیاتو پر وخت د پولیسو پر موټرو په وړو او لویو وسلو برید کړی وو چې د پولیسو په موټر کې ناست بالاچ بلوچ پکې وژل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو د هغه درې بریدګر ملګري وژل شوی. د بالاچ کورنۍ، بلوچ یکجهتي کمیټې او نور بلوچ سیاسي مدني فعالانو دا جیلی پولیس مقابله بللې او پر ضد یې پر احتجاج دي. د بلوچستان حکومتي چارواکي داوا کوي د بالاچ د وژنې د پیښې مقدمه یې د ترهګرۍ ضد محکمې د پولیسو چارواکو پر ضد درج کړي او د بلوچستان حکومت د پیښې د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې کمیټې هم جوړه کړې ده. د دې ترڅنګ د بلوچستان صوبي ستر عدالت یا های کورټ د بالاچ د وژنې په تړاو د سی ټی ډی پولیسو څلور اسکل له ډیوټۍ څخه ماتل کول او د پیښې د منصفانه پلټنو لپاره د لوړپوړو پولیس افسرانو د کمیټې جوړولو حکم کړی دی. احتجاج کوونکي وایي د بالاچ په وژنه کې وککړو ته د سزا ورکولو ترڅنګ دي د دوی نوري مهمه غوښتنې هم ومنل سي.
زمون پر مخ اسلام آباد ته د تلو اراده ده. زمون غوښتنې وړې نه دي چې بس د مرستیال کمشنر یا بل چا سره خبرې ترې وکړو او مسله ختم شي. زمون غوښتنه ده چې ټول بې درکه بلوچان دي اوموندل شي، چې کم بې درکه دي هغه د ښکار کړی شي. د سی ټی ډی پولیس چې کومې مقابلې شروع کړي دي دا دې بندي کړی شي.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي ویلي د بالاچ بلوچ د وژنې اړوند د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې منل شوې دي، نو ځکه هغه اوس د احتجاج یا پرلت کولو کوم جواز نه لري. تر دې وړاندې جان اڅکزي د سی ټی ډی پولیس هغه مقابله جایز او په هغه کې وژل شوي څلور سره بلوچ ځوانان یې ترهګر بللي وو. د احتجاج کوونکو په وینا کې حکومت د سی ټی ډی پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده، نو د مقدمې کاپۍ دي له دوی سره شریک کړل سي. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر میر سرفراز بوکټي په بلوچستان صوبه کې د عدالت لخوا د سی ټی ډی پولیسو افسرانو پر ضد د مقدمې درج کېدو ته د فکر لمحه ویلي او هغه په خپل ټکو کې داسې ویلي دي: موږ ته به سوچ کول وي، کدا جګړه موږ د ریاست په حیثیت کوو نو موږ ټولو ته به دا جګړه کول وي. دا نسی کېدای چې د سی ټی ډی پر افسرانو مقدمه درج کړل سي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په شینټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلی او اوریدلی شئ. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریا پنځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
په ټولنیزو ویبپاڼو هم سارلی شئ: فیسبوک VOADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستاګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز.
قدرمن لیدونکو اوریدونکو، تاسو ته شراغ لاست وایو. پی پی سی نسرانی خبرونه ده او تاسو ته مهال په ژوندۍ بڼه باندې ګوري او اوري. په دې خبرونه کې اساسي پیغامونه به هم اخلو او تاسو ټلیفونونه ته به هم جواب ورکو او زموږ سره به یو څو شیبو کې زموږ قدرمن میلمه به هم راځي. را سره جانګیر خټک صاحب، هغه دې سره به بحث کوو چې د اوکراین صدر ولادمیر زیلنسکی د سفر او امریکا ته هغه دې څنګه چیری د دې سفر د محتوا پاک لبانی به خبرې کوي او د دې څنګه چې د اوکراین صدر کم غشتنی کړی دی هغه آیا هغه غشتنی به جواب سی کای ولې چې دلته هم په امریکا کې هم سیاسي باز اختلافات وایي به د خبرو اترو د پاره زموږ قدرمن همکار او ډیر څېړنکار وایم چې جهانگیر خټک صاحب په دې خبرونه کې راسره ملسو دي. خټک صاحب خدای مراوله.
ډیره مننه بښتا صاحب تاسو پتون کو اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
ډیره مننه خټک صاحب تاسو په دې خبرونه کې درا تک څخه او دا چې موږ ته وخت راکړي الله چې نو وخت هم دی مخصوص دی. د امریکا د اوکراین صدر ولادمیر زيلنسکي او امریکا ته را تک باندې کوم مهم ملاقاتونه سوي دي او څه مهمه خبره سوي د سفر کچړنه وکي تاسو د سفر څنګه ګورئ؟
ګوره مهم سفر دی او ډیر مهم وخت کې مرا روان دی. دا دا ولادیمیر زيلنسکي واشنگتن ته دریم سفر او چکلنا دا یوکرین کې جنگ شروع شوه دی یعنی کلنا روس په یوکرین باندې الګر کړي حمله کړي دا او جنگ روان دی. یو داسې وخت کې چې کلا په منځنی ختیځ کې جنگ روان دی حماس او اسرائیل ترمنځ. یو داسې وخت کې چې کلا په یورپ کې دنه هم ډیر تشویش زیاتی هر تیر ورځ چې آیا د روانو ورځو کې کا یوکرین ته امداد نور ور نه کړل شول نو دا یوکرین چې کم ځمکه اوسه پر خپل دفاع کړی دا نو هغه به د دې جوګه وی چې دا بو کې دا میولډ سوال دی. ځکه چې اوسه پورې چې څومره نړیوالې رسنۍ دي هغه مطابق یوکرین په دې جنگ کې تقریبا 20% د خپل ځمکه بیللې ده روس ته یعنی د وخت روس ته یوکرین 20% ځمکه باندې قابض ده او ویره ده او دا ویره نن د بتاوسته حالم وایم چې دلته څه شوی دا ویره اوس نور هم زیاتېږي چې هر تیر ورځ چې کله نه دا خبرونه راتلل شروع شوې دي چې یوکرین سره په خپل د جنگ د پاره وسلې کې کمواله راځي لګیا دي. امریکې تر اوسه پورې یوکرین ته چې کله نه دا جنگ شروع شوی دی یو تقریبا 20 میاشتې وشولې فروری 2022 وروستو کال فروری کې دا جنگ شروع شو چې کله روس په یوکرین باندې یرغل کړی او حمله کړی و. هغه نه تر نن پورې امریکې یوکرین ته $100 billion ورکړی دی $100 billion امداد کې ورکړی دی. بیا تاسو ګورئ سموداول صدر بایدن ایوزل بیا کانګرس ته غوښتنه کړې و چې یو بل ورته ولېګلو چې تاسو دا امداد منظور کړئ $100 billion ملټری بل چې کم کې $65 billion امداد یوکرین ته لونه و. باقی تایوان ته د امریکا خپل ضرورت مو ور سره بیا اسرائیل ته امداد لونه و. خو په هغه کې یو مسله راغله دا راغله چې کانګرس کې چې کم د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي ممبران دي یا غړي دي هغه په سنا کې دي او که هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا ولسی جرګه کې دي هغه یې په کې خند واچولو او هغه یې صدر بایدن نه دا غوښتنه وکړله چې موږ سره اوس پر دا هم واضح نه ده چې روان کال کې یوکرین کې بس کیږي یعنی یوکرین خپل څه حکمت عملی ده یعنی هغه څومره په ځمکه نوره خوره دا روس نو واپس اغستې ده او څومره خپل دفاع کول شي یو خدا او به دویم دا چې دلته کې آیا دا جنگ به کله پر جاری یا خدا وی چې جنگ وګټل شي او که جنگ نشي ګټل نو آیا دا خبر او تر د پاره سلاره شته دي چې کم یوکرین ممکنه توګه مې روس سره کول شي او به دریم او ټوله کې لوی اختلاف چې کم په بنیاد مې دا کیسه یې ساره ده په کانګرس کې هغه د امریکې ایمیګریشن ریفورمز دي یعنی د امریکې چې کم ایمیګریشن قوانين دي په هغه کې ریپبلیکن ګوند د بایدن ادارې نه دا غوښتنه کوي چې تاسو دې کې لوی بدلون راولي ځکه چې دا وخت ډیر خلک دا سړي چې هغه غیر قانوني توګه باندې امریکې ته راځي لګیا دي او دلته کې د امریکې چې کم اقتصاد دی په دې باندې دته زیان رسوي. تاسو ګورئ په نیویارک چې کم ځزه ناشته دلته هم یو تقریبا بیړنۍ حالت جوړ دی ځکه چې ډیر داسې خلک امریکا کې ډیر خاري خارګوټي داسې چې کم تغي وي سیف سټیز یعنی هلته کې غیر قانوني خلک چې کم دي هغه ژوند کولې شي او هلته کې هغه قانون چې یعنی مقامی انتظامیه خاري خار انتظامیه هغه ته مکمل تحفظ ورکړي نو نیویارک یو سیف سټی دا هغه د وجه دلته کې ډیر زیات داسې خلک چې کوم غیر قانوني توګه باندې امریکا ته راغلي دي هغه دلته ژوند کوي لګیا دي او نورم را روان دي. نو کانګرس کې په دې باندې د ریپبلیکن ګوند طرفه دا غوښتنه کوي چې تاسو فوري توګه باندې ایمیګریشن چې کم قوانين دي دا هغه کې لوی اصلاحات راولي او په دې باندې صدر بایدن دې ته سلګ ډېر خو تیار دی خو اوس قتل به دا غوړي چې هغه څومره حد پر تللی شي ځکه چې دا ذهن کې وساتئ چې دا یو ټاکنو کال هم دی انتخابي کال هم دی امریکا یو انتخابي سیزن ته نوته ده نو دلته کې که صدر بایدن هم ډېر زیات لچک مظاهره کوي نو هغه سره هم ډېر زیات لانجه کېدی شي نو اوس دلته را به شو د زیلنسکي چکم دا دوره ده دوه ورځې دوره وه پرون راغلی او نن چکم دی خپل ملاقاتونه پوره کړلو صدر بایدن سره هم لیدنې کړې دي او هغه ډېر ساعتونه نن په کیپیټل هیل چکم دی د امریکې کانګرس ودانې ده هلته کې هم تیر کړل او هلته کې د امریکې سنا غړو سره او د هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا ولسی جرګې غړو سره ډېر ساعت پرې خبرې ترې وکړلې او پیغام یې یو پیغام یې دا و امریکې دپاره او امریکایانو دپاره چې یوکرین د خپل آزادۍ نه علاوه د امریکې آزادۍ د پر هم جنگ کوي او چې کله هغه صدر بایدن سره لیدنه کېدل نن نو هغه وخت صدر بایدن د امریکې کانګرس ته یو خبرداري ورکړلو چې کتا سو د امداد ور نه کړلو نو په دې په نتیجه کې روس مضبوطیږي ځکه چې روس تب د کې نور سپیس ملاو شي هغه چې د یوکرين فوجي طاقت کې مسلسل کمواله را روان دي او بل طرف ته دا چې دی خو روس چې کم دی هغه نور هم پکې تکړه شي او هغه د دې سیمې نور هوادونو د پاره یو لوی خطر جوړې دی شي په یورپ کې هم په دې باندې ډېر تشویش دی چې کله دا لانجه په کانګرس کې شروع شوه ځکه دا خو نه ده دا خو ډېر ورځې نه شروع ده خو زیلنسکي راتګ مقصد دکو چې هغه امریکای چې کم واکمن دي په خصوصي توګه کانګرس کې ناست چې کم سیاستوال دي هغه دې باندې کانې کی چې د یوکرين امداد د امریکای او د یورپ په حق کې ډېر خدي د کچې کني دا جنگ بیا هر طرف ته تللی شي او دومره هدا پوري چې د یو اخري ټکه بس چې د راتلو نه اول د یورپ مختلف هوادونو مختلف چې کم داغي پارلیمانونه دي داغي یو سلو ډیر غړو هم صدر بایدن ته یو خط لیکلی دی چې کم کې هغه نه غوښتنه کړې ده چې تاسو یوکرين امداد بند نه کړئ نو یو شپږ ارب ډالر امداد دی او ماته او سوال دی چې آیا دا به پاس شي آیا کانګرس به د دې منځوري ورکی دا لوی سوال دی اوس پرې خو ایسم نشته دی خو چې کله نن زیلنسکي کانګرس ته لاړلو کیپیټل هیل ته لاړلو ودانې ته د کانګرس د هغه نه پاس یو چې کم بدون او کتلې شو هغه دا او چې دواړه ګوندونه یعنی ریپبلیکن او ډیموکراټک پارټو مشران یو ځل بیا کې ناستلو او چې کم دا یو بل باندې یو اختلافي نقطې چې کوم دي پدې باندې بیا خبرې شروع کړلې سه خبرونه داو چې څه پرمختګ شوه دي خو فلحال تر ډیر زیات خلک پدې باندې یقین نه لري ځکه چې امریکای کانګرس به دا را روان سلور پنځو ورځو کې په چټه باندې لاړ شي او هغه به نوی کال پر باندې راځي دې مطلب تاسو چې امداد باندې وي
او په منځ کې بیا
وخت جی او بالکل یوکرین جنگ باندې منفی اثر پر
راځي او خټک سره دا چې بایدن وو واک تراغلی دی یعنی دا د زیلنسکي وایو چې څلرم سفر دی او دا سفرونه کې چې دی راځي یا د مرستې کم غوښتنه کوي او بل دلته انتخابات هم را روان دي تاسو هم په خبرو کې ویل او په کانګرس کې د ریپبلیکنز او ډیموکرات ګوند ترمنځ باندې ډیر اختلافونه هم شته او ول چې ریپبلیکنز وایي چې اوکرين ته نور مرستور کول به نور جنگ ته یعنی دوام ورکول وي فکر کوي چې دا سفر به د تاسو هم ول چې اوس په رخصتي مخه ته راځي خو بیا هم دا اغمرسته پر غالب پاتوي ک دا غمرسته یا هم اول کیږي کنه تاسو څه فکر کوئ او کوسی نو دا به د اوکرين جنگ او د روس د پر جنگ باندې څومره سرات به ولري او تاسو د اوکرين ایندا څنګه بیا ګوري یعنی راتلونکي کال به د اوکرين لپاره څنګه وي
ګوري ما تاسو دا ارزو کړلو چې یقینا چې کم خبرونه را روان دي دا هغه کې خو یوکرين د پاره امداد ډېر ضروری دی کاغه دا روس چې کم یلغر د قدم ایثارولم غواړي کزمه کو واپس غستل غواړي هغه د پاره خو ته نور زیات وسله پکار دا خو چې کم هغه او ضرورت دی نو هغه په نه پوره کیږي دا وخت او دا چې لکمات او سرزو کړلو چې په امریکای کې یو سیاسي کړکېش ډېر زیات دی نو هغه په نتیجه کې د دې امکان شته دی چې کې دی شي چې دا فوري توګه باندې د امداد منزور نکړل شي خو دې مطلب دا شو چې امریکای د طرفه به یوکرين ته امداد بالکل بند شي ماته دا هم لګ غران ښکاري ځکه چې د امریکای چې کم سیاسي نظام دی دا ډیر لکه یو خپل نظام دی ځکه چې یو طرف ته کانګرس سره ډیر اختیارات دي نو بل طرف ته د صدر تر هم ډیر اختیارات دي. نو صدر خپل اختیارات او استعمال په ذریعہ امداد ورکول شي، خو هغه یو شپېته ارب ډالر امداد نشي ورکول. لکه نن هم د امریکې د طرفه 200 ملیون ډالر امداد اعلان شوی دی، خو آیا دا کافی دی؟ دا کافی نه دی، ځکه چې آ جنگ را